د سپین خبرې یا راکراس خبرونه ډیرو قدر منوریدونکو
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر منوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
سلیمان شاه د یونایټډ پریس انټرنیشنل خبري اژانس د ریپورت لمخه د افغانستان په اتو شمالي ولایتونو کې د مراکن لوکاست یا د المغربي قانتی ملخ د افات د خبرېدو لامل سکل په هغه هواد کې په فوق العاده توګه د فصلونو د ځای کېدو امکانات موجود دي د یو پی آی اژانس د ملګرو ملتونو د خوراک او کرهنې د سازمان د یو تازه رپورټ په حواله وایي چې په افغانستان کې فصلونو ته د المغربي قانتي ملخ د افات خپرېدل د غټې اندېښنې وړ خبره ده د افغانستان لپاره د دغه نړیوال سازمان صحاوي امیر ریچارډ ټرنچار ویل دا قانتي ملخ له 150 نه زیات مختلف نباتات خوري چې په دې کې د ونو حاصلات د څرځایونه او 50 هغه فصلونه شامل دي چې معمولا په افغانستان کې شنه کیږي د ټرنچار په باور دا پدیدا نه یوازې دا چې د سیمې بزګرانو او کلیوالو ته غټ خطر متوجه کوي ټول هیواد بعد خوراکي موادو له بابته له بې امنیتۍ سره مخامخ کیږي د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یا یونیسف وای چې دغه نړیوال سازمان په افغانستان کې د خوراک ځواکۍ پر ناروغۍ د اخته شوو ماشومانو د درملنې او د خوړو د برابرولو په برخه کې د پیسو د کمبود سره مخامخ دی د یونیسف د خوړو د څانګې مشر میرمن میلانی ګالوین پرون د پنجشنبه په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې چې د دې نړیوال سازمان د ټویټر په پاڼه خپور کړی ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې 715,000 ماشومان په خورا سخته خوارځواکۍ اخته دي دا واشنگتن دی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست امیر خان متقی پرون د پنجشنبه په ورځ د افغانستان لپاره د اروپایي اتحاد له مشر پال کولومان بکر سره ملاقات وکړ بهرنیو چارو د وزارت وایان عبدالقهار بلخی ویل چې متقی له نوموړي سره په اروپا کې د افغانانو د ستونزو د حلولو په غرض د قونسلي خدماتو د مهیا کولو خواست وکړ د افغانستان د پخوانی حکومت د سولې د عالی شورا پخوانی رئیس عبدالله عبدالله د ټویټر په پاڼه لیکلی دي چې د سولې لپاره د اروپایي انسټیټیوټ له یو لوړپوړي مامور ماریان زومبولف سره او هم د دغه موسسې د لوړپوړي مشاور ژان فرانکو کارټین سره د افغانستان د وضعیت په باب خبرې وکړې د امریکا غږ واشنگتن نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري د پاکستان ستره محکمه پرون د پنجشنبه په ورځ په سمدستي توګه دغه هیواد د معذور شوي صدر اعظم عمران خان د خوشي کولو امر وکړ څارونکي وایي چې د ستره محکمې فیصله د عمران خان لاس پیاوړی کړ ولسی مظاهرې او د تشدد نه ډکې واقعې چې د سه شنبه په ورځ اسلام آباد د های کورټ د انګړ دننه د عمران خان له نیولو وروسته په پاکستان کې وشوې 2009 میلادي کال وروسته مثال نه لیدل کیږي پاینه وخت کې پاکستانی چارواکو د روان تشدد د مخنیوي په غرض د اسلام آباد لاهور او پېښور په شمول په غټو خرونو کې د پوځ عسکر تعینات کړل له بلې خوا د روټرز خبري اژانس چې د اسلام آباد پولیسو د پنجشنبه په ورځ د عمران خان د حکومت په کابینه کې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مرستیال شاه محمود قریشي په شمول د دغه ګوند څو تنه لوړپوړي مشران ونیول د چین مطبوعات خبر ورکوي چې هغه هیواد د پاکستان سمندري ځواکونو ته دوه جنگي بیړۍ ورسپارلې دي د چین د حکومت طرفدارې د انګریزي ژبې ګلوبل ټایم ورسپانې د رپورټ لمخې دغه نو کښته نه به د پاکستان سمندري پاوز د پاکستان او چین د اقتصادي دهلیز اسی پیک د سمندري حدودو د حفاظت لپاره استعمالوي د اسرائیل پوز پرون د پنجشنبه په ورځ د غزې په تړانګه کې د فلسطین د اسلامي جهاد د جنگیالو په مرکزونو بیا بمباري وکړه د مطبوعاتي رپورټونو لمخې د غزې په تړانګه کې د اسرائیل د پرله پسې هوایي بمباریو په نتیجه کې 25 کسان وژل شوي دي په عین وخت کې مصر فرانسې جرمني او اردن د روانې جګړې د ختمېدو غوښتنه کړې د چهارشنبه په ورځ د موټر بم په چاودنه کې د سوریې د پولیسو یو لوړپوړی سایمن صاحب وژل شوی د اسلامي دولت ډلې د دغه برید ذمواري قبول کړه د ترکیې د هوملینډ یا د وطن ګوند مشر محرمینس چې د جمهوري اسد د انتخاباتو لپاره ځان کاندید کړو د میدان نه ووت د کاناډا د اونتاریو د ولایت پولیس وایي چې د پولیسو یو افسر د پنج شنبه په ورځ وژل شوی او دوه تنه نور یې ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې برېټانیا او ځینې نور لویدیځ هیوادونه د ټیریزم په لیست کې کرملین د طرفداري واګنر ګروپ ډلې د شاملولو په اړه غور کوي. دغه ډله د کرملین په استازیتوب د خارجي جنگونو لپاره د کرایي عسکر راجلبوي. په اروپایي اتحاد او په متحده ایالاتو کې هم په دې اړه عینشان بحثونه پیل شوي دي. له بلې خوا د بشري حقوقو مدافعینو د روسي ځواکونو لخوا د یوکران په ختیځ کې په زور او جبر لسګونو زرو ماشومانو د بې ځایه کولو او په زور روسیې ته د وړلو په اړه په نړیواله کچه د عمل غوښتنه کړې. او د لندن د اکنامس مجلې د یو تازه رپورټ له مخې د اتریش پایتخت ویانا د نړۍ د هغو غټو ښارونو په سر فهرست کې واقع دی چې د ژوندانه ټولې اسانتیاوې پکې برابرې دي. د خبرونو پای
خبرونه مده امریکا غ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب او د امریکا غ سرمخاله لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی په دا رپورت واوري چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د دغه هیواد د پخواني صدر اعظم عمران خان د نیولو وروسته د تاوتریخوالي ډکو لاریونونو په دوام خواشینی شوړل ده او د شکیل خواو څخه د زغم غوښتنه کړې ده. د بلې خوا د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو پخواني ځنګړي استاذ زلمی خلیل زاد پخواني صدر اعظم عمران خان ژوند ته په پیښو غوښنو اندیشنه شوړل ده. نور تفصیل زمر د خبريال اکرام شینواری پر پورت کې ووري.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت د چرشنبه د ورځې نه وخته په اعلامیه کې په پاکستان کې د پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان د نیولو وروسته د تاوتریخوالي په ډکو لاریونونو باندې خواشینی ښودلې ده. دغه وزارت مرستیال وایان زی احمد تکل رسنیو ته په واسطوي ویډیو پیغام کې د ښکېلو خواو څخه د زغم غوښتنه کړې.
د افغانستان اسلامي امارت په پاکستان کې سیاسي ثبات د سیمې او نړۍ په ګټه بولی او همدارزه د پاکستان د مسلمان ملت په ګټه هم بولی. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې خپل ټول سیاسي استازولۍ ته لازمي شپارښتنه او هدایت تر سره کړې دي ترڅو هلته د میشت افغانانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه تر سره کړي.
په خوندې صدر اعظم عمران خان د سی شنبه پورس په پایتخت اسلام آباد کې پر هغه باندې د لګیدلو تورونو په یو قضیه کې د اسلام آباد د عالی محکمې ته د حاضرېدو پر مهال د پولیسو لخوا نیول شوې ده. د پاکستان په خوندې صدر اعظم عمران خان د چرشنبه پورس په اسلام آباد کې ځنګړی محکمې ته حاضر شوې ده. د عمران خان یو مدافع وکیل علي بخاري د پرانس پریس خبري ایجنسی ویلي چې د ملي احتساب ادارې غوښتي چې ښاغلی عمران خان به اته ورځې د هغوی سره په کید کې وي او محکمې هم دا غوښتنه منلې ده. د رویټرز خبري ایجنس په یو خبر کې ویلي چې پولیسو د پنجشنبه په ورځ د عمران خان په حکومت کې د بهرنیو چارو د پخواني وزیر او د پاکستان د تحریک انصاف د ګوند مرستیال شاه محمود قریشي او د دغه ګوند دوه نور لوړپوړي مشران اسد عمر او فواد چودري هم نیولی. خغلی قریشی د پولیسو لخوا د دیول کېدو وړاندې د خپل ټویټر په پاڼه د تحریک انصاف د ګوند له پلویانو سولیز لاریونونو د دوام غوښتنه کړې. د اسلام آباد پولیسو هم د خپل ټویټر په پاڼه د خغلی قریشی په ګډون دغه ګوند یو شمېر چارواکو نیول تایید کړی دي. د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د پلویانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي په روانو پیښو کې چې د سې شنبې له ورځې نه وخته پیل شوي لږ تر لږه تر اوسه د 15 تنو وژل کېدل تایید شوي دي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت د موبایل خدماتونو د بندیدو امر کړی او یوټیوب ټویټر او فیسبوک په ګډون د ټولنیزو شبکو ته لاسرسی محدود کړی دی. چارواکو همدارنګه په ټول هیواد کې د ښوونځیو د تړلو امر کړی. په مظاهرو کې سلګونه د پولیسو منصوبین ټپیان شوي او د پنجاب په ولایت کې چې د وګړو شمېر له مخې تر ټولو ستر ولایت دی نږدې 1550 تنه مخالفان نیول شوي دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د بلوچستان په ایالت کې هم د عمران خان د ګوند شاوخوا اتیا تنه پلویان نیول شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د پولیسو په بند کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان ژوند ته د ورپېښو ګواښونو په اړه ژور اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د هغه وژل کېدل به په دغه هیواد کې وضعیت لا د خرابېدو سبب شي. زلمی خلیزاد د چرشنبه د ورځې ناوخته په څو پرله پسې ټویټونو کې ویلي چې پخواني صدر اعظم خپل ژوند ته د پېښو ګواښونو په اړه خپلې اندېښنې د چرشنبه په ورځ د ملي احتساب ادارې په محکمه کې قاضي ته څرګندې کړې دي. زلمی خلیزاد ویلي چې د عمران خان احتمالي وژل به په پاکستان کې د وضعیت د لا خرابېدو سبب شي. هغه لیکلي چې د د پر چې د عمران خان ژوند د غوښت سره مخ نشي باید هغه خوشي او دغه ژوند د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات وشي. د سیاسي چارو یو افغان کارپو احمد سیدی په پاکستان کې روان وضعیت د اندېخنی وړ بولی وی چې دغه هیواد پوز به بل اخره د لرینه وزپی،
اما خاموشي پیش از طوفان خواهد بود. با سرکوب مردم محبوبیتی که اردو در پاکستان داشت او را از دست میده و ضمناً خطر ایزی وجود داره که اردو به دو دسته یا سه دسته مخالف و موافق تقسیم شه.
خاقل سیدی وی که چیز در روان توصیح خواله دوام عمومی که یشی در پاوز زن وصلو تا با مخالفان لسلسیه پیدا که در پاکستان در صدر اعظم شهبان شریف دفتر پیویلامی که ویلی چی در سول و امنیت در تنگیدو در پاره در کابینی پا گونده که در پایتخ اسلام آباد پا گردون پا دو ایالتونو که در پاوز در زی پر زی کولو منظوری ور کر شویده. پا اسلام آباد که پولیسی ویلی چی در پاکستان در پاوز واکونه در خرطه رسیده لید.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاشل ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوی ساتلایت لاري تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 398 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه پاتسلور سبب او وش به تشانل که اورید لیشی لمالتیامو ده تل پشان مننه.
پولیو پرزید مبارزه ده پروگرام مسئولین وایی چی پا روزگان ولایت که ده پولیو پرزید مبارزه که ده کورانویو او ولسی خلقو مرسته تر پخوازه تسبه. پا نمور ولایت که نیجده 200,000 ماشومان ده پولیو را پاره هدف تاکل سی چی لور شمیری ده اجده مدیل پاره لواکسین چخه محروم پاتسوی. نور حال زمشت همکار صدیق پرپوت کې واوري.
روزګان ولایت په تیرو کلونو کې د گزار څو پیښې لرلې چې لای هم په چاپیریال کې د وایروس موجودیت د ماشومانو روغتیا ته جدي ګواښ بلل کېږي، ځکه په یاد ولایت کې د پولیو پر ضد مبارزه په تیرو کلونو کې له ګڼو ستونزو سره مخ وه. په روزګان کې له 50 کالو څخه کم عمره شاوخوا 200,000 ماشومان د پولیو لپاره هدف ټاکل سوی، خو د پولیو پر ضد مبارزې پروګرام وایي چې دا هدف د بیلابیلو عواملو په وجه په تیرو کلونو کې نه و ترلاسه سوی. په افغانستان کې د پولیو پرزید مبارزې د بیړنی مرکز مشر ډاکټر نیکولی شاه مومن وای چې د کورنۍ او ولسی مشرانو په مرسته توانیدل چې په مرکز او ټوله لری پروتو سیمو کې واکسین عملی کړي.
په روزګان ولایت کې کورنۍ او ولسی مشران د پولیو واکسین په تطبیق کې ډیر همکار دي. زه د ټولو والدینو او مخامرو قومي مشرانو علما کرامو متنفذینو د همکارۍ نه مننه کوم. دا همکاري چې څومره زیاتیږي په هماغه اندازه موږ په سمه توګه تر هر ماشوم پورې واکسین رسولی شو.
په ورته وخت کې د روزګان ولایت اوسیدونکي وایي چې اوس دوی د پولیو واکسین په ارزښت پوهیږي او په هر کمپین کې خپلو ماشومانو ته واکسین عملي کوي. دغه راز دوی له سي مسولینو غوښتنه لري چې د پولیو واکسین تر څنګ د نورو ناروغیو په درملنه کې هم دوی ته امکانات برابر کړي. د روزګان ولایت اوسیدونکي فرید احمد د امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې وویل
د پولیو واکسین په ارزښت باندې مون اوس ډېر پوه شوي، ځکه په هر کمپین کې موږ خپلو لادو ته واکسین ورکوو چې هغه روغ او سالم پاتې سي. نو له مسلمانو موږ غوښتنه دا ده چې د نورو ناروغیو د وقایې لپاره هم امکانات راته برابر کړي.
په ورته وخت کې له پولیو پروګرام سره مرسته کوونکي بنسټونه وایي چې دوی د پولیو تر څنګ عمومي روغتیا په برخه کې هم صحیح پروګرامونه لري. د یونیسف د پولیو د پروګرام د اماړیکو مسؤل سید کمال شاه یې په اړه داسې وایي:
د پولیو له منځه وړلو پروګرام کې یونیسف د عامه پوهاوي مسؤلیت لري تر څو خلک ګوته پوهاوی ورکړي او خپل ماشومان ته واکسین تطبیق کړي. د دې تر څنګ د واکسین افغانستان ته راوړل او د واکسین ساتل او بیا هغه تر ماشومانو پورې رسول دا مسؤلیت یونیسف ته او افغانستان کې په دې برخه کې کومک کوي. د دې تر څنګ د نور روغتیایي پروګرامونه لکه د ماشومتوب د دورې نور څه کوم واکسینونه تطبیقیږي په سیمه مراکزو کې، په دې کې ټول کومک یونیسف کوي تر څو ماشومان د پولیو تر څنګ له نورو ناروغیو هم وژغورل شي.
ډاکټران وایي چې د ماشومانو فلج ناروغي علاج نه لري او مخنیوي یوازې د پولیو واکسین له لارې کېدای شي.
متزاد اړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو. پر مهمو سیاسي امنيتي اقتصادي او ټولنيزو مسايله د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د شاور سيډنيز باس مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. کنداری یا خامکی غاړي چې د ډیرو خلکو خوشی دي په پېښور کې هم د افغان ګلدوزانو لوري تیاریږي چې لېوې خوا د دوی اقتصاد ورسره جوړ دی او لبل خوا پاکستانانو ته د هنر د افغانانو لخوا ورپېژندل کیږي. په پېښور کې د امریکا غږ خبريالي مسکا صافي له دوه ګلدوزانو سره خبرې کړې او دا راپورټ یې جوړ کړی دی.
افغانی خامکی غاړي د خکلا او زلا څخه ډکې دي چې د لیدونکو پام ځان ته راړوي. د پېښور د بور بازار په خلیل مارکیټ کې د همدې خامکی غاړو ګڼ دکانونه دي چې افغانان یې پر مخ بیایي او تر ډیره ماشینی غاړي پکې جوړیږي او پلورل کیږي. خو د لاسي ګران بیې غاړو صنعت تر اوسه نه دی ورته را رسیدلی. امین الحق قریشی چې یو له دغه خامه ګڼډونکو څخه دی د افغانستان د لغمان ولایت سره اړه لري. هغه د څه باندې درې لسیزو را په دې خوا پاکستان کې ژوند او د وړکوالي راهیسې ګلدوزی کوي. نوموړي ډول ډول خامکونه په ماشین جوړوي چې هر یو ځان ته جلا نوم او بیې لري.
زما کاروبار چې کوم د خوریداري ګلدوزی کار ده او په دې کې موږ صرف دوه نو تارونه کارو چې یو خام تار دی یو پوخ کار ده. کم چې مېدا کارونه دي د غاړي کارونه دي دا موږ په خام تار باندې ګنو شه دې سره دا جلا ور کوي او کم چې دا زنانه دي ګلونه کارونه دي دا بیا په غټ تار باندې ګندو بس دې او ته مېدا دوزی وي او ته چارخانه وي او ته ګول مارټو وي بس دا نمونه دي. یو وخت یو دا نه غاړه موږ په درې نیم سو جوړوله هغه درې نیم سو غاړه اوس څنګه پنځه جوړو دا داسې کوم کار نه دا د مجبوریت کار ده یمنګ په کې پروردګار رزق روان کړی ده او د خلکو له شوق مسره ده.
دغه خامکی غاړي چې د کنداري دوزی په نوم هم یادی کی د دې ځای د خلکو د خوخي وړ هم ګرځیدلی.
پاکستانی موس پرې کار باندې ورته د دې شوق پیدا شوی دا حتی دغه غاړي جوړی دا پټي خو بیخي عام طور سره دیم جوړی او حتی دا دغه خلنه سینا پر کنداري دوزی چې کوم دی دې تم دا شوق پیدا شوی بس ان دې سوات نه خلک راځي د کابل نه خلک راځي موږ دا غاړي ورته جوړو.
ګلدوزی چې څنګه تاسو ته معلومه راځي کې مختلف قسم ډیزاینونه وي دې کې بازه تامنګ دلتا په افغاني جبا کې سینپور وایو چې دا ډېر زیات ډیمانډ دی. اکثرا بادا بهر د ملک نه ځي په غټ نور ملکونو کې اکثرا په دې ودونو کې یا نور خاص سلیبریشن کې داخل استعمالي.
د افغانانو د همدې هنر له برکت یو شمیر پاکستانیان هم په ورته کار بوخت دي چې له دې لارې خپل نفقه ترلاسه کوي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غټ راډیو خبرونه درولې دي خو امریکا غټ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز بینن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز اوریدلی شئ. قدر منو اوریدونکو د خبرونه په پای کې به یو اړبیا خبرونه ووري.
یونایټډ پریس انټرنیشنل خبري ایجنسی د ریپورت لمخه د افغانستان په اتو شمالي ولایتونو کې د موراکن لوکاست یا د المغربي قانتی ملخ د افات د خپرېدو له امله سږ کال په هغه هیواد کې په فوق العاده توګه د فصلونو د ځای کېدو امکانات موجود دي. د یو پی آی اجانس د ملګرو ملتونو د خوراک او کرهنې د سازمان د یو تازه رپورټ په حواله وایي چې په افغانستان کې فصلونو ته د المغربي قانتی ملخ د افات خپرېدل د غټې اندېښنې وړ خبره ده. د افغانستان لپاره د دغه نړیوال سازمان صحاوي امیر ریچارډ ټرنچار ویل دا قانتی ملخ له 150 نه زیات مختلف نباتات خوري چې په دې کې د ونو حاصلات د څرځایونه او 50 هغه فصلونه شامل دي چې معمولا په افغانستان کې شنه کیږي. د ټرنچر په باور دا پدیدا نه یوازې دا چې د سیمې بزګرانو او کلیوالو ته غټ خطر متوجه کوي، ټول هیواد بعد خوراکي موادو له بابته له بې امنیتۍ سره مخامخ کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وشي صندوق یا یونیسف وایي چې دغه نړیوال سازمان په افغانستان کې د خوراک ځواکۍ پر ناروغۍ د اخته شوو ماشومانو د درملنې او د خوړو د برابرولو په برخه کې د پیسو د کمبود سره مخامخ دی. د یونیسف د خوړو د څانګې مشر میرمن میلانی ګالوین پرون د پنجشنبه په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې چې د دې نړیوال سازمان د ټویټر په پاڼه خپور کړی ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې 715,000 ماشومان د خورا سخته خوارځواکۍ اخته دي. دا واشنگټن دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست امیر خان متقی پرون د پنجشنبه په ورځ د افغانستان لپاره د اروپایي اتحاد له مشر پال کولومان بکر سره ملاقات وکړ. بهرنیو چارو د وزارت وایان عبدالقهار بلخی ویل چې متقی له نوموړي سره په اروپا کې د افغانانو د ستونزو د حلولو په غرض د قونسلي خدماتو د مهیا کولو خواست وکړ. د افغانستان د پخوانی حکومت د سولې د عالي شورا پخوانی رئیس عبدالله عبدالله د ټویټر په پاڼه لیکلی دي چې د سولې لپاره د اروپایي انسټیټیوټ له یو لوړ پوړي مامور ماریان زومبولف سره او هم د دغه مؤسسې د لوړ پوړي مشاور ژان فرانکو کارټین سره د افغانستان د وضعیت په باب خبرې وکړې. د امریکا غږ واشنگټن نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري. د پاکستان ستر محکمې پرون د پنجشنبه په ورځ په سمدستي توګه دغه هیواد د معذور شوي صدر اعظم عمران خان د خوشي کولو امر وکړ. څارونکي وایي چې د ستر محکمې فیصلې د عمران خان لاس پیاوړی کړ. پولیسي مظاهرې او د تشدد نه ډکې واقعې چې د سه شنبې په ورځ اسلام آباد د هایکورټ د انګړ دننه د عمران خان له نیولو وروسته په پاکستان کې وشوې 2009 میلادي کال وروسته مثال نه لیدل کیږي. پاینه وخت کې پاکستانی چارواکو دروان تشدد د مخنیوي په غرض د اسلام آباد، لاهور او پېښور په شمول په غټو خرونو کې د پوز عسکر تعینات کړل. له بلې خوا د روټرز خبري اژانس چې د اسلام آباد پولیسو د پنجشنبه په ورځ د عمران خان د حکومت په کابینه کې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د پاکستان د تحریک انصاف ګل مرستیال شاه محمود قریشي په شمول د دغه ګوند څو تنه لوړ پوړي مشران ونیول. د چین مطبوعات خبر ورکوي چې هغه هیواد د پاکستان سمندري ځواکونو ته دوه جنگي بیړۍ ورسپارلې دي. د چین د حکومت طرفدارې د انګریزي ژبې ګلوبل ټایم رسپانې د رپورټ له مخې دغه نو کښتونه به د پاکستان سمندري پاوز د پاکستان او چین د اقتصادي دهلیز اسی پیک د سمندري حدودو د حفاظت لپاره استعمالوي. د اسرائیلو پوز پرون د پنجشنبه په ورځ د غزې په تړانګه کې د فلسطین د اسلامي جهاد د جنگیالو په مرکزونو بیا بمباري وکړه. د مطبوعاتي رپورټونو له مخې د غزې په تړانګه کې د اسرائیلو د پرله پسې هوایي بمباریو په نتیجه کې 25 کسان وژل شوي دي. په عین وخت کې مصر، فرانسې، جرمني او اردن د روانې جګړې د ختمېدو غوښتنه کړې. د چهارشنبه په ورځ د موټر بم په چاودنه کې د سوریې د پولیسو یو لوړ پوړی صاحب منصب وژل شوی. د اسلامي دولت ډلې د دغه برید ذمواري قبول کړه. د ترکیې د هوملینډ یا د وطن ګوند مشر محرم انس چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره ځان کاندید کړو د میدان نه ووت. د کاناډا د اونتاریو د ولایت پولیس وایي چې د پولیسو یو افسر د پنجشنبه په ورځ وژل شوی او دوه تنه نور یې ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې برېټانیا او ځینې نور لویدیځ هیوادونه د ټیروریزم په لیست کې کرملین د طرفداري واګنر ګروپ ډلې د شاملولو په اړه غور کوي. دغه ډله د کرملین په استازیتوب د خارجي جنگونو لپاره د کرایي عسکر را جلبوي. په اروپایي اتحاد او په متحده ایالاتو کې هم په دې اړه عین شان بحثونه پیل شوي دي. لبل خوا د بشری حقوق مدافعینو د روسي ځواکونو لخوا د یوکران په ختیځ کې په زور او جبر لسګونو زرو ماشومانو د بې ځای کولو او په زور روسي ته د وړلو پاړه په نړیواله کچا د عمل غوښتنه کړې او د لندن د اکنامس مجلې د یو تازه رپورټ له مخې د اتریش پایتخت ویانا د نړۍ د هغو غټو ښارونو په سر فهرست کې واقع دی چې د ژوندانه ټولې اسانتیاوې پکې برابرې دي. د خبرونو پای
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
فلیپین په انډو پیسیفیک کې د امریکا تر ټولو نازول متحد دی. زموږ روابط په ګډو او د امریکایانو او فلیپینیانو په ګډو ارزښتونو باندې ولاړ دی. نو په دې کې د ډیموکراسۍ لپاره زموږ په ژمنه باندې ولاړ دی. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د تازه وخت د امریکا فلیپین د دوه په دوه د وزیرانو په سطح په غونډه کې څرګند کړه. دوی ویل زموږ امنیتي ائتلاف زموږ د دواړو هیوادونو لپاره د قوت یوه دوامداره منبع ده. موږ په هغو لارو چارو باندې تمرکز کوو چې د زیات شوې دفاعي همکاري موافقې له مخې زموږ نږدې روابط پیدا کوي، ځکه نو زموږ قواوې به حتی په ګډه نږدې کار کوي چې په دې کې د بشري مرستو رسول او طبیعي آفتونو ته ځواب ورکول شامل دي. د دفاع وزیر آستین او ما د امریکا په کلکه ژمنه باندې ټینګار وکړ چې د هر ډار او تیری په خلاف د فلیپین سره ولاړه ده، چې په دې کې د جنوبي چین سمندرګي او د سیمې ژغورل شامل دي چې په بین المللي قانون سره اداره کېږي، چې شیان مفکورې او خلک په آزاده توګه حرکت کوي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلې موږ د سول کالی یا آی پی ای ایف د سوکالۍ لپاره د انډو پیسیفیک چوکاټ له لارې په ګډون د خپلو ژور ښوونکو اقتصادي روابطو باندې هم خبرې وکړې. زموږ د آی پی ای ایف د نورو انډیوالانو سره له نږدې نه کار کوو چې دغه چوکاټ قوي کړو چې زموږ د چټکې او مناسب اقتصادي ودې سره امرسته کوي، ځکه نو زموږ ټول خلک به خپل بشپړ ظرفیت ته ورسېږي. د هغو موضوعاتو په باره کې به مخکښي وکړي چې د ویشتمې پیړۍ اقتصادي بڼه به بدله کړي، او دا په داسې طریقه کوي چې هغه زموږ د کوریې لپاره دوامدار ده. دواړه هیوادونه په ګډه کار کوي چې د اقلیم د ستونزو سره مبارزه وکړي او د انرژۍ خوندیتوب قوي کړي. امریکا ژمنه کړې ده چې د فلیپین سره مرسته کوي چې خپل د لوړې ارزو هدف ته ورسېږي، چې د 2030 کال پورې 50% پورې خپل زهرجن ګاز کم کړي. امریکا تخنیکی مرسته او د مقرراتو لارښود برابروي چې د فلیپین د ملکی اټومي انرژي د پروګرام وده ملاتړ کوي. د فلیپین په شمول په ډیرو هوادونو باندې د خوړو کمښت تاثیر کړی دی. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن څرګنده کړه امریکا دغه چیلنج ته د حل په پیدا کولو کې مرسته هم کوي. په فلیپین کې ډیر شرکتونه د امریکا د حکومت او د امریکا د خصوصي سکتور په مرسته سره د اقلیمي خوړو په شدید پرمختګ کې مؤثره پرمختګ کوي. د دوی تولید زیاتوي او د دوی د تدارکاتو د سلسله ارزښت دوام. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن انویل ټول دغو او لدینا زیاتو ساحو ته امریکا ارزښت کوي. د فلیپین سره په خپل قوي او ژورې انډیوالۍ ویاړي. امریکا ستر کې پلا ده چې په راتلونکو کلونو کې د امریکا فلیپین روابط قوي شي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
در درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جا آشنا را د خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.